라디오. 라디오 아사디.
السلام علیکم ستړي مشه وخت د سهار و بجې شوې نن جمعه ده د 14 کال د تلي میزان دویمه ز صفی الله ستان اگزام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغ لاست وایم د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې دا مسلې درته خبرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار لري چې که طالبان ټول شموله حکومت جوړوي او د ښځو حقونه رعایتوي باید په رسمیت وپیژندل شي. کارپوهان دې مسلې ته په کومه سترګه ګوري؟
زما په عقیده ښه به دا وي چې طالبان یو څه ترلاسه کړي او که امکان ولري یو څه لرا سوار کړی.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولا محمد یعقوب وایي له عمومي عفو سره سره طالب وسلوالو په ځینو سیمو کې په خپل سر خلک وژل دي.
په ځینو سیمو کې دا چې خپل سر توګه باندې خلک وژل شوي دي، دوه او درې کسان وژل شوي دي. هیڅ مجاهد حق نه لري چې د دې عفو تعهد مات کړي.
د پانتونونو د استادانو د ټولنې له خبرداري مو هم خبرو چې ویلې دي طالبان د پیوونې کې د پانتونو په اړه خپلې پریکړې بیا کتنه وکړي. د ژوند رنګونه به هم درته خبر کړو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی د شانګهای د همکاري سازمان لپاره د روسیې استازي وایي د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنه د دې سازمان په اجنډا کې شامل نه ده. د طالبانو د تحریک د تیر حکومت د عدلي وزیر او د دې ډلې یو مؤسس ویلي د لاس پرې کولو او اعدامونو په شان سخت جزاوي عملي کیږي. او ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکي اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعي غونډې ته حاضر شي. پوره خبرونه د شانګهای د همکارۍ سازمان لپاره د روسیې استازي وایي د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنه د دې سازمان په اجنډا کې شامل نه ده، خو له دغه ځواک سره چې اوس په افغانستان کې واک په لاس کې لري تماسونه نیسي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د شانګهای همکارۍ سازمان لپاره د روسیې استازي بختیار حکیموف پرون په یو آنلاین کانفرنس کې وویل طالبان په روسیه کې د یو تروریستي تحریک په توګه غیر قانوني دي، خو اوس دا یو حقیقت دی چې د طالبانو تحریک واک په لاس کې لري. نوی موقت حکومت جوړ کړی په اوس وخت کې په اجنډا کې د دوی د رسمیت پیژندلو مسله نه ده مطرح، خو له هغو کسانو سره چې واک ته رسیدلي د دې لپاره چې هغوی په رغنده ډیالوګ کې شامل شي تماسونه نیول کیږي. دا هم ویل چې د شانګهای د همکارۍ سازمان له افغانستان سره د اقتصادي رغونې او په سیمه ییزې همکارۍ کې د ګډون لپاره ملګرتیا ته تیار دی. د طالبانو د تحریک د تیر حکومت د عدلي وزیر او د دې ډلې یو مؤسس وایي بیا به د لاس پرې کولو او اعدامونو په شان سختې جزاوي عملي کړي. مولا نور الدین ترابي له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د طالبانو له لوري په تیره دوره کې پر اعدامونو انتقادونه رد کړل. طالبانو د خپل حکومت په تیره دوره یعنی له 1990 څخه تر 2001 کال پورې په عمومي لوبغالي کې د زرګونو خلکو په مخ کې اعدامونه کول، خو ترابي وایي ښایي دا ځل مجرمانو ته د خلکو په مخ کې سزا ورنه کړل شي. د پاینې حال کې ویل هر چا په لوبغالي کې زموږ له لوري په سزا ورکولو اعتراض کوو، خو موږ هیڅکله د نورو د قوانینو او سزاو په اړه څه ونه ویل. نور هم باید زموږ قوانینو په اړه څه ونه وایي. د طالبانو د تحریک دغه پخواني وزیر داسې وخت د سختو جزاګانو د عملي کېدو پاړه باندې ټینګار کړی دی چې د نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار ټینګار شوی دی چې د طالبانو د اوسنی حکومت ټول اعمال څارل کیږي او پراتونکي کې له دوی سره اړیکې په همدغه تناسب باندې ټاکل کیږي. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکي اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعي غونډې ته حاضر شي. د فاکس نیوز راپور له مخې دفاع وزیر لوی داستین او لوی درستیز مارک میلی به د افغانستان د حکومت د پرزیدو او افغانستان د تخلیف عملیاتو کې د ستونزو په اړه د سناتورانو پوښتنو ته په غیر علني غونډه کې ځواب وایي. تر دې وړاندې هم د امریکا پوځي چارواکي د سنا او استازو جرګو ته د افغانستان په اړه پوښتنو ته بلل شوی وو. د بریتانیا دفاع وزارت یو وار بیا په دې بخنه غوښتي چې د نورو افغان ترجمانانو په اړه معلومات ورڅخه افشا شوي. د بریتانیایي رسنیو د راپور له مخې وړه مشپه د 55 نورو افغانانو چې ویل کیږي د هغو کسانو په لیست کې شامل دي چې باید بریتانیا ته ولېږدول شي معلومات څرګند شوي. تر دې وړاندې د 250 افغان ترجمانانو معلومات په ورته ډول افشا شوي وو. د دغو کسانو په اړه معلومات یوازې هغو کسانو ته سهوان استول شوي چې د بریتانیا له پوځ سره د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. ورسته لدی چې د هند د ګجرات ایالت په بندر کې د غیوات د هیروینو تر ټولو د ستري جوپی قاچاق کشف شو. هندي چارواکي وایي 2 تنه افغانان هم په دې تړاوني ولیدي. د هند د ګجرات ایالت د عواید او ګمرکونو د ادارې رئیس د سې شنبه پورې وویل 3000 کیلوګرامه هیروین چې ارزښت یې 2 میلیارد 200 میلیون ډالر ته رسیدي او افغانستان څخه د ایران د بندر عباس لارې د ګجرات موندرا بندر ته وړل شو کشف کړي او په دې تړاو یې 2 هندیان نیولي. هندي چارواکي وسوایي 2 تنه افغانان یو هم د قضیې په تور نیولي او یو بل افغانستان ته تښتېدلی دی. د هندي چارواکو په وینا دا تر ټولو ډیر هیروین دي چې په یو وار دغه هیواد ته قاچاق کېدل. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې په یمن کې 14 میلیونه انسانان د لوګي په درشل کې دي. د خوړو نړیوال پروګرام پر اساس کې د اړتیا وړ مالی مرستې ونه شي راتلونکي اکتوبر میاشت به د میلیونو یمنیانو خوراکي مرستې پای ته ورسیږي. د دې پروګرام رئیس ډیوډ بیسلی پرون ویل د روان کال په لومړیو کې جنگ ځپلي یمن ته د بشري مرستو بودیجه خلاصه شو او یوازې د امریکا، جرمني، سعودي عربستان، متحده عربی امارات او څو نور هیوادونو د مالی مرستو په نتیجه کې دوی د بشري ناورین مخانی ونیولای شو. د خبرداري ورکړ چې کنړیوالي ټولنی نور مالی مرسته ونکړه په اکتوبر کې به د شاوخوا 3 میلیونه او 2 لک او په دسمبر کې د شاوخوا 15 میلیونه یمنیانو خوراکي مرستې ختم شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ایران اټومي موافقې ته د تهران او واشنگتن د برت استنیدو لپاره له ډیپلوماټیکو لارو پر کار اخستو ټینګار وکړ. د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویل خغلی بلینکن پرون د چین، فرانسې، روسیا او بریتانیا له بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې د خبرو اترو لارې د ایران د اټومي پروګرام د بیلابیلو اړخونو په اړه د اندېښنو د پاتې رسیدو غوښتنه وکړه. د ویلي امریکا د داسې لارو هڅه کوي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه ټولې اندېښنې پاتې ورسوي. لبلې خوا یو جګپوړي امریکایي چارواکي ویلي د ایران د اټومي موافقه د احیا کولو لپاره د خبرو لور ته د ایرانیانو نه لیوالتیا د دوی زغم پای ته رسوي. د امریکایي چارواکي چې خبري اژانسونه نوم نه دی څرګند کړی پرون ویل ایران تر تله اټومي خبرو ته درګرځېدو وخت نه لري. د هم ویل سره لدی چې له ایران سره لا هم پر اټومي موافقه د خبرو بیا پیلولو ته وخت شته خو د امریکا صبر بې پایه نه دی. ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. ورسته له دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو ویلي پر طالبانو به فشار راوړي چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ټینګار کړی که طالبانو دا شرطونه پر ځای کړل د غو حکومت د پرسمیت په پیژندل شي. قریشي ویلي د نړیوال ټولنې د غوښتنو د پوره کولو لپاره د طالبانو ته تشویقونکي ژمنې ورکړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له نړیوال ټولنې وغوښتل چې یو داسې د لارې نقشه جوړ کړي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو سبب شي. قریشی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل ک طالبانو د نړیوالو شرطونه پوره کړل بیا دې ورسره خبرو تکشینی. تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا 15 دایمي غړیو امریکا، روسیه، چین، بریتانیا او فرانسې په ګډه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبانو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حق ورکوي. قریشی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل ک طالبانو دا توقعات پوره کړل دوی به په رسمیت وپیژندل شي ځکه چې دا به د رسمیت پیژندلو شرطونه وي او په عین وخت کې نړیواله ټولنه باید په دې پوه شي چې له دې پرته متبادل څه شي دي، څه انتخاب شته، دا واقعیت دی او آیا دوی پر دې واقعیت سترګې پټولی شي. د پاکستان د بندنوی چار وزیر وویل نړیواله ټولنه د داسې سولیز افغانستان غوښتون کړي چې هلته تروریستانو ته ځای نه وي او طالبان دا یقیني کړي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. قریشی هم د امنیت شورا د دایمي غړیو د غشتنې په شان وویل چې د طالبانو له مشرانو توقع کیږي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقونه په تیره بیا د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي. د سیاسي چارو له ډیرو شننکو سره دا پوښتنه مطرح ده چې آیا طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی شي؟ په سویډن کې مې شنان عبدالکریم حقانیار په دې اړه وایي.
زما په عقیده ښه به دا وي چې طالبان یو څه ترلاسه کړي او که امکان ولري یو څه له لاسه ورکړي. په نړیوالو اړیکو کې دا معمول ده چې اکثره مسایل د ډیالوګ لارې یا ډیپلوماسي لارې حل کیږي او هر ستونزې ته د حل لاره موندل کیږي. زه په دې باور یم چې که طالبان و ډیالوګ ته مخه کړي او نړیوالو ته خپل دلایل وړاندې کړي ګومان کوم چې ستونزې به حل شي.
سره له دې چې چین، روسیا او پاکستان د طالبانو بری ته خوشاله ښکارېدل، خو هیڅ هیواد تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته زړه نه دی شکړی. چین او روسیې د طالبانو د تیرې میاشتې بریا د متحدو ایالاتونو ماتې وګڼله او څرګنده یې کړه چې له طالبانو سره دې کار وشي. خو د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا یو غړي هم دا ونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د روسیې استازي پرون وویل چې د دغه تړون غړي نه غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو دا په ګټه بولي چې له هغوی سره خبرې وشي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا د 500 دایمي غړو لغونډې وروسته خبريالانو ته وویل د سی افغانستان غواړي چې هلته د میرمن و اونجونو حقونو ته درناوی وشي، هلته د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې استازیتوب پکې ولري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د دې هدف په لور د طالبانو د چمتو کولو لپاره باید هغوی ته د پرمختیایي او اقتصادي مرستو مشوقونه په پام کې ونیول شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولا محمد یعقوب وای له عمومي عفو سره سره طالب وسلوالو په ځینو سیمو کې په خپل سر خلک وژلې دي. مولا یعقوب دا خبره په صوتي پیغام کې کړې ده. هغه ټینګار کړی دی چې د عفو سره باید ټول طالبان دا شرط ومني چې په خپل سر او د انتقام په هدف دي خلک نه وژني. طالبان وروسته لدی چې د اگست 15مه کابل ونیو عمومي عفو اعلان کړ او ویل چې له هیڅ چا به انتقام وانه خستل شي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولا محمد یعقوب په یو صوتي پیغام کې منلی چې طالبانو لدی سره سره چې عمومي عفو اعلان کړي غچ اخیستون کې وژنې کړي دي. په دې پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوې ده ویل شوې چې ځینې کسان د طالبانو له لوري وژل شوې دي.
په دې اخر کې دا چې دا نه دوی څو پیښې وسولي په ځینو سیمو کې دا چې خپل سر توګه باندې خلک وژل شوې دي، دوه درې کسان وژل شوې دي. ګوري دا د اسلامي امارت یو عمومي عفو ده چې اعلان شوی ده. نو چې جواب لا په وسولې یو خپل معافي وسولې بیا نو هیڅ مجاهد حق نه لري چې د دې عفو تعهد مات کی او یا د دې څخه خلاف خپل انتقام واخی.
مولا یعقوب دا خبرې خپل وسلوالو کسانو ته په خطاب کې کړې دي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو مسؤل بلال صدیقی دا صوتي پیغام په خپل ټویټر باندې خبر کړی دی. د پیغام په یو برخه کې طالبانو ته سپارښتنه شوې چې لسغمه کار واخلي. طالبانو د اگست په 15مه یعنی شاوخوا یو نیمه میاشت په خوا کابل ونیو. دوی د کابل لنیولو څو ورځې وروسته عمومي عفو اعلان کړ. ویل له هغو کسانو سره چې په مخکینی حکومت کې کار کړی او هغو کسانو سره چې له نړیوالو ځواکونو سره یې دنده لرلې وه کار نه لري. خو د ملګرو ملتونو د هغه سند پر اساس چې د اگست په 19 خبر شو، طالبانو د هغو کسانو د موندلو او نیولو لپاره چې له پخواني حکومت یا بهرنیانو سره کار کړی دی کور په کور تلاشي زیاتی کړی دی. همدارس په کندهار کې د بشمیره انتقامي وژنو راپورونه ورکړی شوی دی. خو لدی سره سره طالبان د کابل د نیولو وروسته هڅه کوي چې افغانانو او نړیوال ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د سولې او د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتن کړي. نړیوال ټولنې له طالبانو غوښتي چې بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت کړي، خو طالبانو تر اوسه پورې په خپل کابینه کې هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی او له دې کبله د دوی پر حکومت انتقادونه شوي دي.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت د شری
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په سمګه کینو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو تبصره.
Stars and Stripes رسپانې د ملګرو ملتونو کلنې عمومي غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر وینا چیرلې ده. جو بایدن چې د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره روانه اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل، زه په تیرو شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره دلته په داسې وخت کې ستاسو مخې ته درېدلی یم چې متحده ایالاتونه په جګړه کې نه دي. Stars and Stripes رسپانه لیکي په منځنی ختیځ او افریقا کې د امریکا له وړو نظامی مداخلو سره د شاغلی بایدن دا خبره په ټکر کې ده چې ویل د امریکا د جګړې زمانه پای ته رسولې ده. د رسپانه په باور لا هم تر 3000 ډیر امریکایي سرتیري په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد فعال دي او په سومالیا او یمن کې هم امریکایي پوځیان د القاعده وسلوالو پر ضد په جګړو کې برخه اخلي. Stars and Stripes بیا د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې چرته له افغانستانه چې یو وخت پکې طالبان او القاعده ته پناه ورکړې و او اوس پکې د داعش و څنګه فعال ده د ترهګرو ګواښ څرګند شو، نو هلته به هم امریکایي ځواکونه عملیات وکړي. طالبان ژمنه کړې ده چې نړیوال ترهګر به نه پریږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. نشنل انټرست خبرونه لیکي چې نړیوالو د طالبانو د ژمنه ستایلې ده. همدارسې د دې ډلې د دې خبري هر کلی کړی دی چې ویلې دي په افغانستان کې به مخدر موادو ته اجازه نه ورکوي. خبرونه وړاندې لیکي کله چې طالبانو موقت حکومت اعلان کړ او په دې حکومت کې شزو ته ځای ورنه کړ، همدارسې د افغانستان اقلیتونه پکې په نظر کې ونیول، نو بیرته د نړیوالو اندېښنې زیات شوې. په ملګرو ملتو کې د طالبانو د استازیتوب مسله هم له دې اندېښنو سره غوټه شوې ده. طالبانو په قطر کې د خپل سیاسي دفتر په خوانی ویاند سهیل شاهین په ملګرو ملتو کې د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړی دی، خو په ملګرو ملتو کې د بشري حقوقو د موضوع په خاطر د دې پر سر لا موافقه نه ده شوې. نشتن انټرست خبرونه لیکي د روسیا او چین په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره د سوداګرۍ په برخه کې نشتی اړیکې ولري، خو بل لور ته د بریتانیا او کاناډا په ګډون یو شمېر هیوادونه ویل دي چې طالبان به تر هغه رسمیتونه پیژني چې دوی د ټولو افغانانو استازیتوب نه کړي او بشري حقوقو رعایت نه کړي. د امنیت شورا پنځو دایمي غړو امریکا، روسیه، چین، بریتانیا او فرانسې هم د چهارشنبه په ورځ په یو خوله پر طالبانو ژغ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني او د ښځو او نجونو حقونه پکې خوندي شوي وي.
د افغانستان د پوانتونو د استادانو اتحادیه خبرداري ورکړه چې په یو ونی کې طالبان د لوړو زده کړو د مرکز ولایتو د پوانتونو په اړه پر خپلې پریکړې بیا کتنه ونه کړې. دا اتحادیه به جدي پریکړه وکړي. دوی په یو اعلامیه کې طالبانو غوښتي چې د پوانتونو د حقوقي حیثیت د خوندیتوب لپاره د پو او اکاډمیک کسان په علمي پوسټونو وګماري. د پوانتونو استادانو دا اعلامیه ورسره لدی خبره کړه چې د لوړو زده کړو وزارت د کابل پوانتون د رئیس پوان ډاکټر عثمان بابوري پر ځای محمد اشرف غیرت د کابل پوانتون د رئیس په توګه معرفي کړ. په دې موضوع اسمت ساروان د کابل پانتون لیو استاد ډاکټر عبدالله وردک سره مرکه کړې او لمړی د پانتونونو د استادانو د اتحادیه د اعلامیې په اړه ورڅخه جزئیات پوښتلې.
د کابل پانتون د نشرات او مطبوعات عملیات په نوم باندې یو عملیات لري. هغوی یو لنډ اعلامیه خپره کړې ده چې د پانتون د پخواني رئیس د استعفا له امله دغه نوی کس د سرپرست رئیس په حیث باندې راوستلی دی. خو د تقرر کوم مکتوب چې هلته موجود دی هلته د سرپرست لفظ په نوم باندې هیڅ لفظ پکې نه دی کارول شوی او ټول استادان له دنه په اطاعت باندې مکلف شوي دي. د وزیر په امضا باندې کوم مکتوب راغلی ده، نو تر اوسه پورې دوی یوازې دومره ویلي دي چې په دې کې تغییر راتللی شي او اوسنی رئیس به سرپرست رئیس
وزارت حاضر نشو چې خپل پریکړه واخلي، ستاسو بل اقدام به څه وي؟
چیرته د لوړ زده کړو وزارت رهبري خپل فیصله باندې بیا فکر ونه کړي او تغییر نشي، نو د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو اتحادیه به بیا خپل مجلس راغواړي، لکه دوی ته چې د یوې اونۍ وخت ورکړل شوی دی، نو په هغو مجلس کې به دغه فیصله کیږي چې د استادانو بعدي اقدام به څه شی وي او کومه پریکړه به کوي. خو مطمئنا دغه پریکړه به د ټولو استادانو په د رای په اساس باندې کیږي چې بیلابیل اړخونه به پکې سنجول کیږي. د افغانستان د لوړو زده کړو د کابل پوهنتون او نور د افغانستان د ټولو پوهنتونونو وضعیت ته به په کتو سره فیصله وشي چې بعدي اقدام به څه شی وي. نو د دې لپاره موږ یوې اونۍ ته اړتیا لرو او د اونۍ په آخر کې به په دې هکله باندې فیصله وشي.
که بیا هم په دې پریکړه کې د لوړو زده کړو وزارت تغییر رانوست، نو آیا ټول استادان تیار دي چې په ډله ییز ډول استعفا وکړي؟
د استادانو د استعفا په هکله باندې بیلابیل خبرونه په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرېږي. رسما په دې مورد تر اوسه پورې کوم تصمیم نه دی نیول شوی چې آیا استادان به استعفا کړي او که به نه کړي. خو د موږ هڅه او کوشش دغه دی چې وضعیت هغو حالت ته ونه رسیږي چې استادان استعفا ته مجبور شي، او کله چې د استادانو اتحادیه د ټولو استادانو په مشوره او د هغوی په رایه باندې مجلس کوي، نو د بیلابیلو آپشنونو نه به استفاده کوي او هغه به د لوړو زده کړو وزارت رهبري ته وړاندې کوي. د هغوی سره روابط نسبتا نیک دي او کوشش به ډېر دغه وي چې استعفا ته اصلا موضوع ونه رسي یا په تفاهم باندې دغه مسله حل شي.
د پانتون له یو استاد ډاکټر عبدالله وردک سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. په دې اړه باندې جزئیات ورکړل چې د پانتون استادانو څه خبرداري ورکړې ده. په افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته اوس په زرګونو افغانان تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تک هڅه کوي او ځینې هغه یوات هم ورغلي. خو د پاکستان حکومت وایي وړاندې نه په غیوات کې په زیات شمیر کډوال اوسی نو نورو ته د ورتک اجازه نشي ورکوله. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندی په دې وروستیو کې پاکستان په ګډون له نورو هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته خپلې پولي خلاص کړي. تفصیل له احمد الله په رپورت کې.
د ننګرهار ولایت یو افغان چې اوس مهال په پیښور کې اوسی د اگست پر 15مه په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ دوه وروسته پولیسو ونیو او پر تورخم یې واړو. د افغان کډوال چې په ستمبر میاشت کې چمن للارې پاکستان ته ورواوخت نه غواړي چې د بیرته ستنولو لویرې خپل نوم په ډاګه کړي. مشال ویډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناامنۍ او خراب اقتصادي وضع له کبله د روان کال په جون میاشت کې سره د خپلې کورنۍ پیښور ته لاړل او هلته په غیر د اسنادو اوسیږي.
ما سره اسناد شنو بازار ته تلم سودا مې راوړل نندارې کې ونیول. ما سره خبرې کولې چې زه خپل پلار ته یم یا چاته یم، ونه دومره څه مشکل نشته، خالي و چې څوک خو نه کوم چې ګورم بیا زما باندې ډېر وخت تیر کول ته نو ډېر باندې پارچه کټ کړی وو. کچرو ته وړاندې کړل ما چې کچرو ته لاړم عمل ته غوښ سره په جیل کې مست کچرو نه به ډایرکټ تورخم واړولم. نو بیا زه غزین کابل ته لاړم او کابل نه بیا په کندهار ته لاړم. کندهار نه چې راتللو دومره سخت لار او بيسي شو ګرځې مونږ په دې لار رالو به ته شاته کولو به درالو به شاته کولو بیا د کوټ نه چې راوړ نو ډېر زیات مشکل زه به درته راوړې. دا
یوازې د یو تن کیسه نه ده. په تیرو وختونو کې یو شمیر نورو افغانانو هم هڅه کوله چې پاکستان ته واوړي، خو په افغانستان د طالبانو قبضه وروسته اوس په زرګونو افغانانو تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تګ هڅه کوي او ځنې هغه هیواد ته ورغلي هم دي. خو د پاکستان حکومت وایي چې وړاندې نه په هیواد کې په زیات شمیر کې کډوال اوسي نو نورو ته د ورتګ اجازه نشي ورکولی. په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د ستمبر پر 13مه مشال ویډیو ته وویل چې په زیات شمیر کې د کډوالو د راتللو لویری حکومت یې دا فیصله کړې ده.
فلال دا فیصله شوې ده چې دی به نور ریفیوجیز نه پریږدي. یاره موږ سره الریډي ډېر زیات ریفیوجیز دي او دا کو فرض کوم دا اناؤنسمنټ کو چې یاره ریفیوجیز ار الاوډ نو ډېر زیات پراش نو هغه چې اوس کوم حالات دي نو په کې وی فیل چې کو فرض کا ان کیس کو پاکستان بارډرز کولاو کې نو تعداد ډېر زیات دي. It will be, you know, in millions. We were just wondering, we could just take it to Jira Nishi.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د ستمبر پر 13مه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلی ول چې د اقتصادي او امنیتی ستونزو له وجې نور کډوال نه پریږدي او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راوړیدونکو کډوال به واپس خپل ملک ته لیږي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په وروستیو کې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو تر څلوېختو پورې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې کړې دي. د ستمبر پر 18 د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې هیوادونه د افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي، ځکه چې په افغانستان کې یوازې سخت کال د جګړو له امله 15 لک خلک بې کوره شوي دي. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر خان افریدی مشال ویډیو ته وویل دوی په هغه صورت کې نو کډوالو سره مرسته کولای شي چې پاکستان حکومت ورته د ورتنګ اجازه ورکړي.
کدا چې څو قسمه یو حالت جوړیږي نو موږ بیا تیار یو حکومت پاکستان ته سپورټ ورکولو ته، او چې څو قسمه داسې زمونږ طرف کېږي هغه کده د شیلټر یا نور داسې کوم سپورټ یا هغه موږ ورکو، که هر څومره خلک راځي نو هغه یو ان ایچ سی آر زمونږ چې کومه کپاسټي راشته دې موږ سپورټ کولای شو، مخکې موږ سپورټ کړی دی او بیا
د اگست پر 15 طالبانو د کابل نیول وروسته په زرګونو افغانان د نړۍ ځنې نورو هیوادونو ته ولاړل. دا په داسې حال کې دا چې لوړاندې یو شمیر افغانان د نړۍ په مختلفو ملکونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې تر ټولو زیات شمیر یې په پاکستان کې دی. د قیصر افریدی په وینا دا مهال 4 لک رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. له یو ان ایچ سی آر سره د رجسټرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 4 لک افغان کډوال میشت دي، چې پکې شاوخوا 9 لک په 2018 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټر کړل. خو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سیفران وایي پاتې تر 15 لک پورې نه رجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان لپاره د روسیې استازې وایي د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنه د دې سازمان په اجنډا کې شامل نه ده، خو له دغه ځواک سره چې اوس په افغانستان کې واک په لاس کې لري تماسونه نیسي. ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکي اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعي غونډې ته حاضر شي. د بریتانیا دفاع وزارت یو